خبری صبح امروز ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایین.
در ازیات امنان سرور صاحب قدر من اوریدون که تست سلام رنده کم. در دیخ پروانه پر دیر برخه که در ازاده رادیوی مجلی اونیس پروگرام خبریگی. د ازادۍ رادیو مجلې له اونیس پروګرام مخکې لنډه خبري برخه لرو. په دې برخه کې به واوري چې افغان حکومت غواړي هغو سلګونو زره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تېرې میاشتې له کمپاین څخه پاتې شوي دي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. او دا هم د خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندیدو غوښتنه کړې. د هلمند چارواکي وایي چې د کجکی د برېښنا بند د دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تېرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د بین الافغاني خبرو د بریالیتوب لپاره د تشدد د بندیدو غوښتنه کړې. ستيفانو پونتیکورو تیر ماښام په کابل کې د جمهوري ریاست د چارو د ادارې له مشر فضل محمود فضلي سره په کتنه کې دا غوښتنه وکړه. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې د پونتیکورو له قول لیکلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د ناټو د ملاتړ پر دوام هم خبرې وشوې. د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاوي د سولې د خبرو د نوې مرحلې د پرمخ بیولو لپاره اوس مهال په دوحه کې دي. د زابل پولیس په شملزیو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د څوارلسو وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو ادعا کوي. د زابل د امنیه قمندانۍ ویان حکمت کوچی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال پرون دوشنبه په دوو کلیو کې ووژل شول.
څوارلس نفر دښمن هم د سپینو خونی په کلي کې هم د بابر په کلی کې د بینت للی او شپږ نفر زخمیان دي او خوشبختانه سي دوست قوت ته هیڅ نه و زیان او ضرر نه رسیدلی.
د دولت کوم مخالفی ډلې د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د هلمند ولایت چارواکي وایي د کجکی د برېښنا بند دوهم فاز د رغونې چارې په چټکۍ سره روانې دي. د دې بند درې توربینونه په مجموع کې د سل میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. د والي ویان عمر ځواک په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
چارې په ډیر منظم او ګړندي شکل باندې روانې دي او کوشش هم د دې کېږي چې د چارو څخه لیدنه وسي او په منظم شکل باندې مخته ولاړ شي او تاکید هم په دې باندې کېږي چې په کیفیت په ډول باندې مخته ولاړ شي.
د کجکی بند د دوهم فاز د پروژې د رغونې چارې چې یو ترکی شرکت پر مخ وړي دوه نیم کاله مخکې پیل شوې. پر دې پروژې شاوخوا 115 میلیون ډالر لګښت راځي او دغه ترکی شرکت به 40 کاله د برېښنا د تولید په ګټه کې شریک وي. د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي له دې سره به 100,000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د تیرې اونۍ له برید وروسته د لومړي ځل لپاره له خپل مرستیال مایک پنس سره وکتل. له دې کتنې داسې بریښي چې ټرمپ به د کانګرس لخوا د ده د لرې کولو یا استعفا ته د اړ ایستلو له هڅو سره سره خپله د ولسمشرۍ دوره بشپړه کړي. د حکومتي او چارواکي رسنیو ته وویل چې ټرمپ او پنس رغنده بحثونه وکړل. د چارواکي زیاته کړه پنس دا نیت نه لري چې د ډیموکراتانو د غوښتنې له مخې ټرمپ د اساسي قانون د 15 تعدیل په اساس د ولسمشرۍ لپاره نامناسب وبولي او له دندې لرې کړي. د چارواکي په وینا خپله ټرمپ هم د جنوري په 20 د ولسمشرۍ د دورې د بشپړېدو تر وخته له واکه د لاس اخیستو پلان نه لري. ټرمپ او پنس ویلي هغه کسان چې تیره اونۍ قانون تر پښو لاندې کړ او د کانګرس پر ودانۍ برید وکړ د لومړی امریکا تر سرلیک لاندې د 15 میلیونه امریکایانو په ګډون د غورځنګ استازي نه دي. متحد ایالاتو پر او اوکرایني وګړو او څلورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه د امریکا د ولسمشري پتی روټاکنو کې د دوی د لاسوهنو د هڅو لکبل لګول شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د اوکرين د دې او وګړو نمونه د بندیزونو پر لست ور زیات شول. په اعلامیه کې راغلی دی چې څلور ویب سایټونه او د رسنیو ډلې هم په دې فهرست کې ور زیات شوي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو جلا بیان کې ویلي چې په نښه شوي کسان د روسیې د استخباراتو غړي او د اندري درکاچ همکاران وو. درکاچ په سپتمبر میاشت کې د بندیزونو په لست کې شامل شو. په امریکا کې د دغو اشخاصو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي او امریکایي وګړي له دوی سره له تجارتي اړیکو منع کیږي. د روسیې ولسمشر د ارمنستان او ازربایجان له رهبرانو سره په درې اړخیزه غونډه کې برخه واخیسته. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د مسکو په منځګړتوب د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ د اوربان شپږ اونۍ پوره شوي. ولادیمیر پوتین د ازربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره په پرونۍ کتنه کې وویل چې د اوربان موافقه تر ډیره رعایت شوې ده. د ناګورنا قرباغ پر لنجمنه سیمه د ازربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر په 28مه پیل شو چې د راپورونو لمخې شاوخوا 3100 کسان پکې ووژل شول. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د راپورونو برخه لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هڅه کوي هغو 3 میلیونه افغان ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورسوي چې د تیرې میاشتې په کمپاین کې له واکسینه پاتې شوي. په دسمبر میاشت کې پلان دا و چې 9.9 میلیونه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي، خو د نامنیو او ځینو نورو عواملو له وجې 3 میلیون ماشومان له واکسین نه بې برخې شول. په 2000 کال کې په افغانستان کې د پولیو شپک 50 مثبت پیښې ثبت شوې. صالح محمد صالح او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي یوه تخنیکي ډلې هغو 3 میلیونو ماشومانو ته د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د رسولو پر پلان کار کوي چې تیره میاشت د واکسین له عمومي کمپاین څخه بې برخې پاتې سوي دي. وزارت وایي دا ډله به د نړیوالو متخصصانو په مالي او تخنیکي همکاري یو فرعي کمپاین عملي کوي. د دغه وزارت یو ویان نور الله تاریکی پرون ازادي راډیو ته ویل دوی هڅه کوي د واکسین په تطبیق کې د دینی عالمانو مرسته هم خپل کړي.
هغه زمونږ هیوادوال چې د 3 میلیونو په شاوخوا کې له دغه پولیو واکسین څخه پاتې دي باید ورته تطبیق شي. موږ دایمي دغه ټیمونه چې دي دا باید قوي کړو، هلته نور هم ورته پرسونل زیات کړو، پولیو واکسین ورته زیات کړو، وخت او ټایمونه ورته زیات کړو. متردد کمپاین شروع کوو چې په جمعاتونو کې د علماو سره ناستې او د کلی مشرانو سره بناستې کوو، ناستې پیلو ان شاء الله د حج اوقاف وزارت په مرسته باندې.
په 2000 لدی کال کې په افغانستان کې د ګوزان یو پولیو شپږ 50 مثبت پیښې ثبت شوې چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي، او په ګوزان ټول اخته ماشومان د 3 میاشتو او 3 کلونو ترمنځ عمرونه لري. په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان د مثبتو پیښو شمیر 9 ته رسیدی. په افغانستان کې روانه جګړه، د طالبانو لخوا کور پر کور د پولیو واکسین د کمپاینونو مخنیوي او نورې ټولنیزې ستونزې د ګوزان یا پولیو د پیښو د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. زیاتې مثبتې پیښې د افغانستان په ناامنو ولایتونو کې ثبت شوي دي. د اروزګان ولایت د چوری ولسوالۍ د اوسیدونکي نور محمد زوی 15 کاله مخکې په ګوزان اخته سو چې اوس د 2 کلونو دی او پښه یې فالج ده. نور محمد وایي هغه وخت یې د ځینو ناوړه ټولنیزو باورونو له مخې خپل ماشوم ته د ګوزان ضد واکسین ورنه کړ چې اوس پښیمانه دی.
افزر دی سره په تکلیف ته هم دا زوی سره یې زاینه نه وګرځول د سره زاینه کا زاینه بوته دا څنګه نه دا ګربلا دا و سم زاهر یان ما چرا څنګه چې سره په تکلیف ته ما جوړته ګرام ورته کله یې سم
څباندی 2 کاله کېږي چې وسلاول طالبانو کور پر کور د ګوزن ضد واکسین د تطبیق مخه نیولې ده. په امیر روغتیا وزارت کې د پولیو لمنځوړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي که څه هم طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې جومات په جومات او کلینیک په کلینیک د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړي، خو دغو ځایونو ته ډیر کم کسان خپل ماشومان د واکسین لپاره بیایي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي دوی په کندهار، روزګان، زابل او هلمند کې یوازې په مسجدونو او د مالکانو په کورونو کې د واکسین د تطبیق اجازه ورکړې ده.
په سیمو کې د متواتر توګه باندې د واکسین له پروسې نه د استخباراتي معلوماتو راټولولو لپاره ګټه اخیستل شوې وه. موږ هماغه سیمې جنګي سیمې وو، مجبور اوسې بدیله لار ورته ولټو، ځکه مو نو دا پروسه داسې کړې وه. دا د څلورو ولایتو پورې محدوده ده. په نورو ولایتونو کې د هیواد په عادي ډول باندې تطبیقیږي، موږ کومه ستونزه نه اوسه.
خود روغتیا وزارت چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړي او ویلي دي چې د ګوزن ضد واکسین د کمپاین عملي کول هیڅ ډول سیاسي اړخ نه لري. په عام روغتیا وزارت کې د پولیو له منځه وړلو د پروګرام مطبوعاتي مسؤل میرجان راسخ ویلي روغتیا وزارت د کورونا وبا له کبله مجبور اوسه چې د 2020 میلادي کال له فبروري څخه د 2020 میلادي کال تر اګست میاشتې پورې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین وځنډوي، چې د ستونزې هم ګڼ ماشومان له واکسین څخه محروم کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې ملالی بشیر چمتو کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: د ناسمو معلوماتو په جګړه کې افغان مشرانو ویاندان څنډې ته کړې دي. د لیکوال په وینا ولسمشر غنی او طالب جګړه ماران په معلوماتي جګړه بوخت دي او حکومت د اطلاعاتو د کنټرول لپاره جدي اقدامات کړي دي. ورځپاڼې د تخار ولایت د پخواني ویاند احمد جواد هجری یادونه کړې چې په یوه روغتون کې د افغان ځواکونو په هوایي حمله کې د ټپي سویو کوچنیانو تر لیدو وروسته له رسنیو سره خبرې کړې وې او له همدې کبله زنداني سوی و. په هغه حمله کې ګڼ شمیر نور کوچنیان ټپیان سوي وو. د لیکوال په لیکنه هجری تمه نه درلوده چې د دې حملې په اړه د پوښتنې په ځواب کې به د معلوماتو په خاطر تر زندانه ورسیږي. پر همدې مهال د افغانستان د سیمایزو ارګانونو خپلواک ادارې د عامه اړیکو د دفتر مشر نرګس مومند رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي و چې د ولایتونو ویاندویان به نور له ولایتونو سره اړوند معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. د نیویارک ټایمز په لیکنه د معلوماتو رسولو په برخه کې د حکومت او طالبانو دریځ بیل دی، خو په تخار ولایت کې د اکتوبر د 22مې هوایي حملې ته د حکومت غبرګون په دې معنا دی چې حکومت نه غواړي د بیګناه خلکو د مړینو په اړه معلومات شریک کړي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي دا ادعا رد کړې چې حکومت هڅه کوي معلومات محدود کړي. د ښاغلي صدیقي په وینا افغان حکومت د آزادو او فعالو رسنیو ملاتړ کوي او په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي قوانین په سیمه کې بې ساري دي. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د آسیا برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن ویلي افغان حکومت له انتقاده بیره لري او نه غواړي خپلې تېروتنې ومني چې دا د دې په فکر ناسم دریځ دی. یورو ایشیا ریویو په خپل اخیری ګڼه کې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده: د بایدن د جنوبی آسیا ستراتیژي به څنګه د ټرمپ له ستراتیژي بیلوي. د خبرونې په لیکنه د بایدن بهرنۍ پالیسي به د ولسمشر ټرمپ له هغې ډیره بیلوي. لیکوال وایي بایدن ژمنه کړې چې د امریکا نړیوال مشرتابه به بیرته ترلاسه کړي، نړیواله ډیپلوماسي به پر مخ یوسي او د امریکا اتحادونه به د ډیموکراسۍ او بشري حقونو د پرمختګ لپاره وکاروي. په مقاله کې راغلی چې بایدن غواړي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې هغه څه له منځه یوسي چې د ټرمپ ادارې پکښې رامنځته کړي وو. د خپرونې په لیکنه په داسې حال کې چې بایدن شایي د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې پراخ تغییر راولي، د جنوبي آسیا لپاره یې پالیسي شایي د ټرمپ د پالیسۍ دوام وي. د لیکوال په باور بایدن د ټرمپ غوندې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ملاتړ کوي او د اوباما د ولسمشرۍ پر مهال د مرستیال ولسمشر په توګه په افغانستان کې د قواو د ځای پر ځای کېدو د پالیسۍ مخالف و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په وو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لو وروسته حالاتو خبر کړي او سم د ازادي رادیو مجلې اونیس پروگرام اوري.